آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، زه خلیل خان امداد امریکا ژغ د واشنگتن استودیو ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي مرکزیانو ترمنځ د سولې مذاکرات په دوحې کې روان دي، په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي چې همکاران یې خبرو ته دوام ورکوي. د خلیلزاد په ټکو، سوله د ټولو دخیلو خواوو همکارۍ ته اړتیا لري او امریکا په روانه پروسه کې د سیمې د هیوادونو له شمولیت څخه هرکلی کوي. په بل مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د کاتیم ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر په دوحې کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دي. راپور زیاتوي چې میلر په دغه ملاقات وروسته له دوحې بیرته راستون شوی دی. په پام کې ده چې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پامپیو هم له طالب استازو سره د مجلس په خاطر قطر ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو دوو مخکښو سناتورانو راند پال او ټام وډل د امریکا کانګرس ته یوه لایحه وړاندې کړې ده چې باید د افغانستان جګړه نوره ختمه شي. دغه دواړو د متحده ایالاتو په سنا کې د بارانو اړیکو د کمیټې غړي دي. ښاغلی پاول جمهوري غوښتونکی دی او ودال ډیموکراټ ده. په لاهې کې د امریکا حکومت څخه غوښتنه سوې ده چې په افغانستان کې بری اعلان کړي او د ځواکونو د وتلو لپاره 45 ورځنی پلان وټاکي. که دغه لایحه ومنل سي، امریکایي ځواکونه به په یو کال کې دننه له افغانستان څخه ووځي او خپل ټول تاسیسات به د افغانستان حکومت ته سپاري. په لاهې کې دا هم ویل سوي دي چې باید د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره د بیا پخلاینې یو سیاسي چوکاټ جوړ سي او دغه بهیر به پخپله باید افغانان پر مخ یوسي. دا لایحه د سهشنبې په ورځ وړاندې کړل سوې ده. د کانګرس غړي معمولا په داسې مسایلو کې دا ډول لایحې وړاندې کوي، خو لا معلومه نه ده چې دا نوې لایحه به تصویب سي او کنه. تحریک طالبان پاکستان د پښتنو ژغ کړی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې د هند او پاکستان په وروستۍ لانجه کې د پاکستان پلوي دی نه کوي. پاکستاني طالبانو تحریک طالبان په انټرنیټ خبرداری ورکړی دی چې پښتانه دي د پاکستان پلوي نه کوي او دغه اعلامیه دا هم وایي چې پاکستان مدام د خپلو مقاصدو لپاره پښتانه او په خاصه توګه د قبایلو سیمو پښتانه استعمال کړي دي او جنگونه پرې تپلي دي. د طالبانو دغه اعلامیه وایي چې پاکستان نیت لري چې د هند سره جګړې کې د قوم د زامنو قرباني ورکړي او پښتانه باید بیدار ووسي. طالبانو د خبرداري هم ورکړی دی چې قبایل دي د هند سره د جنگ په غونډو کې برخه نه اخلي، کنه نو د بد او عواقبو سره به مخامخ سي. په داسې حال کې چې کانګرس د مالي سرغړونو او د مالی سرغړونو په 2014 کال کې د روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات زیات کړي دي. د کانګرس مشرې نانسي پلوسي وایي له واکه څخه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لرې کېدو له مسلې سره باید احتیاط وسي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډونالډ ټرمپ پخوانی مدافع وکیل تیرونی کانګرس کې شهادت ورکړ. د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ټرمپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسناد غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوې د ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
واخده کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځئ ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسي پلوسي له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي. دیموکراتان هم په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
د ایران د بارانو چارو وزیر وایي تهران د 2015 کال د اټومي موافقې کې شامل بل پاتې هیوادونو لخوا کلک ملاتړ ترلاسه کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالات تیر کال له دغه تړونو څخه ووت. عباس عرقشي په وینا کې د چهارشنبې په ورځ خبرونو ته وویل چې له جرمني، فرانسې، برتانیې، روسیې او چین دا منلې ده چې دغه موافقه یوازې ها وخت پاتې کېدای سي چې ایران د دې موافقې ګټې ترلاسه کړي او ژمن پاتې سي چې دغه موافقه کار وکړي. عرقشي د غونډې چې پکښې په دغه موافقه کې د پاتې هیوادونو استازو سره وسوه خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بندیزونو د کمۍ په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. او په پاکستان کې د اروپا دوه غره ختونکي د لټون عملیات د چهارشنبې په ورځ لاغه وروسته ودرول سول چې د اسپانیا او پاکستانی ډلو چې لټون ورپسې کوو د هغوی هیلې ختمې سوې چې دغه دواړه غره ختونکي به ژوندي پاتې وي. دغه دواړه غره ختونکي د خرابې هوا له کبله د لس ورځو مخکې له درکه سوي ول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي هیئت لا هم په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکایي سرتیرو د وټولو محلويش د خبرو مهم ټکی دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د ایوا ایالت د سفر په محل مایک پامپیو طالبانو سره روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې طالبان تحرګر وبلل. که څه هم هغوی د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو تحرګرو ډلو په لیست کې شامل نه دي. نور تفصیل زموږ د خبریال وحید فیضی صافی په رپورټ کې واوري.
کلیوی خو په افغانستان کې سخت تشدد روان دی، خو بل پلوه د ولسکلن ناورین د پای ته رسولو لپاره امریکا له طالبان سره په مذاکراتو لګیا ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې ویل همدا اوس د یو هیئت هلته په خبرو بوختي او هڅه کوي چې له ترهګرو طالبان سره په افغانستان کې وداسي لار پیدا کړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي.
زما ټیم د طالبانو سره په دې خبرو کې هڅه کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، له تاریخوالي پاک افغانستان وي، یو داسې افغانستان چې متحده ایالاتونو ته ګواښ نه وي، د ټولو افغانانو ښځو او ماشومانو بنسټیز حقوق پکې خوندي وي. افغانستان یو ډېره پیچلې موضوع ده او که ګاونډیانو پاکستان، هند، چین او روسیې ته وګورو چې هر یو په افغانستان کې خپلې ګټې لري. دا مذاکرات ډېرې پیچلې دي.
که څه هم طالبان په منظم ډول ځانمرګي بریدونه کوي او ملکیان وژني، خو له دې سره سره طالبان د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل نه دي. کارپوهان وایي د سیاسي منحوظاتو له کبله هغوی په دې لیست کې شامل کړای شوي نه دي، ځکه د ترهګرو په نوم د طالبانو یادول کېدل کېدای شي د سولې روان مذاکرات له نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي.
د بهرنی چارو وزیر څرګندونې په خپله واضح دي او زه دې نه ورآخوا نور څه نشم ویلی. موږ په دې کار کوو چې د هغو خبرو په اړه غوره نتایج ترلاسه کړو چې د نړۍ په دې برخه کې روانې دي. په دا اوس وخت کې زموږ تمرکز په همدې دی او په همدې مسله به مو تمرکز دوام ولري.
په افغانستان کې په راتلونکو کې طالبان د ونډې په باب د افغان میرمنو د اندېښنو په هکله د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي په لټه کې ده.
خاص استازی زلمی خلیلزاد او دغه هیئت په دې کار کوي چې ملی بین الافغانی متحد او جامع خبرو ته زمینه برابر کړي چې سیاسي ډلې، مدني ټولنې او په مشخصه توګه ښځې او ځوانان پکې ونډه ولري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ایووا کې د محصولونو یوې غونډې ته وویل چې له طالبان سره په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګ شوی څو په راتلونکو دوه درې اونیو کې به قطر ته سفر وکړي او په خپله به دا خبرې یو څه اندازه پرمخ بوزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سیشن په ورځ د متحده ایالاتو د سنا د مجلس دول ور پړو سناتورانو په افغانستان کې د روان 13 کلن جنگ د ختمولو او له هغه هوا څخه د امریکایي عسکرو د استلو په منزور یو قانوني مسوده وړاندې کړله. په دې اړه د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
له واشنگتن ډي سي نه خبرېدونکي ورسپانه د هیل چې معمولا د کانګرس له ودانۍ یا کیپیټل هیل نه د مهمو ملي او نړیوالو موضوعګانو په اړه اختصاصي رپورټونه خپروي. د سه‌شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د جمهوري ګوند لوړپوړي غړي او په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست کاندید سناتور ران پال او د دیموکرات ګوند غړي ټام اورل په هغه ګډه مسوده کې چې د سنا مجلس ته د بحث او منظوري په غرض وړاندې کړي، په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د شاوخوا 13 کلن جنگ د پای ته رسولو، په افغانستان کې د بری د اعلانولو او د 45 ورځو په موده کې له هغه جنگ ځپلي هیواد نه د ټولو امریکایي عسکرو د رسول لپاره د یو کال په موده کې د وی ټاکلې نیټې د اعلانولو غږ شوی دی. دا قانوني مسوده چې په افغانستان کې د شریفانه خدمت د سرته رسولو په پای کې په 2019 میلادي کال کې له افغانستان نه خپل وطن ته د امریکایي عسکرو د راستنېدو تر عنوان لاندې جوړ شوی، د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو غوښتنه پکې شوی. په مسوده کې په افغانستان کې د سیاسي روغ جوړ لپاره هم یو چوکاټ وړاندې شوی چې په خپله به افغانان تطبیقوي. سربیره پر دې دا مسوده غوښتنه کوي چې کانګرس د امریکا د جمهور رئیس نه هغه موقتی واک او صلاحیت واخلي چې د ای یو ایم ایف په مخفف نوم یادیږي او د امریکا جمهور رئیسان ورنه بار بار بے لدینا چې کانګرس نه اجازه وغواړي استفاده کړي. دغه قانون په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 پر امریکا باندې سپتمبر په 11 د القاعده د مرګانه او حملو په تعقیب کانګرس جمهور رئیس ته په افغانستان کې له طالبانو سره او القاعده سره د جنگ د پیل کولو لپاره ورکړیو. د متحده ایالاتو جمهور رئیسانو په نور هیوادونو کې د جنگ پیل کولو لپاره همدغه موقتی صلاحیت نه د جواز په توګه کار اخیسته. په مسوده کې غوښتنه شوې ده چې د امریکا فدرال حکومت باید د یو کال په دوران کې له 3 میلیونه زیاتو هغو امریکایي عسکرو ته فیکس $2500 د بونس یا بخششي په توګه ورکړي چې د افغانستان په جنگ کې برخه اخیسته. د دغه پیسو مجموعي اندازه $1 میلیارد کیږي او د مسودې له مخې دا پیسې له هغو پیسو نه ډېرې کمې دي چې د افغانستان په جنگ باندې هر کال مصرفیږي. په دې مسوده کې راغلي دي نه ختمیدونکي جنگونه نه یوازې دا چې متحده ایالات ته په لوړ قیمت تمامیږي او زموږ راتلونکي نسلونه پوروړي کوي، زموږ ملي امنیت هم کمزوري کوي او نوي دښمنان راته پیدا کوي. د دې رپورت باقی پاتې برخه به سبا سهار په همدې وخت واورئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا خارجه وزیر امریکایي محصلینو ته په وینا کې ویلي دی امریکا داسې افغانستان چې جنگ پکې نه وي او امریکا ته کوم خطر پېښ نشي او د ټولو اساسي حقوق پکې خوندي وي. موج د پامپیو د وینا په ځینو ټکو د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
انتظار خادم صاحب، د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو یو به غونډه کې ویلي دي چې د سولې خبرې چې په قطر کې روانې دي، د روسي، چین او پاکستان په ګډون د هند دغه نمونه یاد کړی دی، وایي چې د دې ملکونو موجودیت د سولې خبرې پیچلې کړي دي. دغه ملکونه هر یو خپل ګټې په نظر کې نیسي، مګر کوم هیواد ګټې ډېرې مهمې دي یا د خبرې ډېرې پیچلې کړي دي؟
په افغانستان کې پرې رقم نیابتي جګړې دي. مذهبي سیالۍ حتمند ایرانیانو او سعودیانو پرمنځ روانه ده. وغواړو چې یا سنیان او یا هم شیعهګان چې دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح باندې هغه د عظمت ته هڅه کوي، افغانستان د دغې مقابلې محراق دی. هغه سیاسي کم تقلا یا کم لومړیتوب چې دی هغه د پاکستانیانو او هندستانیانو ترمنځ روان دی، ولې اقتصادي کم پیچلتوب چې دی هغه هم د چینایانو او امریکایانو ترمنځ شته. هغه افغانستان شاید د دغې لوی لوبې یو وړوکی برخه وي، ولې برخه ده دغه مسلې یا دغه سینریو د افغانستان مسله پیچلې کړې ده. کله چې پمپیو دا خبره کوي، تر ډېره حده پورې دغه پیچلتوب ته ګوته نیولې ده. ولې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په یوشتم قرن کې سیاستونه تغیر شوي دي. دلته نه اخلاق شته دي، نه تزرو شته دي، نه زاره شته دي، بلکې هر هیواد خپلې ګټې ویني. د افغانستان په قضیه کې هم روسان، چینایان، پاکستانیان دغه نور هیوادونه خپلې ګټې ویني.
په مشخص ډول روسیا څه غواړي؟
یو خو لازمه ده چې پومپیو خپل مسله واضحه کړي چې د دې په دغه اوسنی زمان کې او په دغه کانټیکس کې له پیچلتوب معنا څه ده. ولې کله کې موږ تعبیر کوو، تفسیر کوو، فکر کوم چې روسان خدا غواړي چې کوم عظمت چې امریکا په دنیا کې لري، خاص کرغه دغدار شي، په افغانستان کې مات شي، د نوې مسواتیو مکلون انتقام واخلي. دوی اساسي مسله معاصر سیاست کې بداوی چې چیت روسان په افغانستان کې د سولې په مسله کې خپل ځان خپل نقش ویني، ابدا سي وي چې طالبان او د افغانستان حکومت او یا هم هر هغه چې سولې په سر کېږي د دوی سره باید دوی نږدې اړیکې ولري. دوی باید له سولې وروسته په مرحله کې ځان منځوي نه ګوري، داسې افغانستان نه ګوري چې هلته بیا هم د دوی کومه باندې مقاومت موجود وي، روان د دوی پر ضد باندې وي. یعنی غواړي چې حالات تخپل منافع پر محور باندې وڅرخي او دا به روسان لپاره لوی اجنډا وي.
نو د دولتونو حکومتونو ترمنځ ښه روابط په هر سیمه کې ضروری دي نن زمان. نو کداغه کروسیا او هند او چین او پاکستان ښه اړیکې غواړي د افغانستان سره د آینده حکومت سره، دا خو ښه خبره ده. نو بیا پیچلتیا پکې څه ده؟
خرازی دې ته به داسې به تعریف کو که امریکا او یا هم د افغانستان حکومت له روسانو، هندوانو، پاکستانیانو، چینایانو دا غواړي چې افغانستان په قضیه کې دی د خدای د لپاره مرسته وکي، نو ما مخ کې ویل چې عاطفي خل منځ تللی دی.
بله،
مونږ باید داسې وایو چې د افغانستان په قضیه کې د چین کمې ګټې کم تاوان دي. که احیانا خلک چې جګړه متداومه کیږي، دلته تروریزم نوې نوې سا اخلي، له شلو ډلو یې څلوېښتو ته رسېږي، 15,000 نړیوال جګړه مار په 50,000 باندې بدلېږي، نو د سیپاک مسله یا په پاکستان کې د چین د $2,000,000,000 مسله هیف ویل کېږي، لکه څنګه چې نیکال په نویمو کلونو کې غوښتل افغانستان کې دغه خپل تیلو نلیکه وغځوي د نامنې له وجې له منځه لاړله. دویمه اساسي مسله دا ده چې که چېرته په افغانستان کې جګړه تودېږي، نو حتماً جو مرکزی آسیا ته غزونې کوي او بیا هم دروس اهداف هلته نښتولی شي. نو ښه خبره دا ده چې امریکایانو د افغانستان حکومت فعال ډیپلوماسي وکړي، داسې ووایي چې که چېرته تاسې د افغانستان په قضیه کې نقش نه ادا کوئ، تروریزم سره مقابله نه کوئ، جګړې اور ته لمن وهئ، نو ستاسې په تاوان ده.
په خپله ډاکټر خلیزاد هم ویلي دي چې دې خبرو کې باید لږ زغم وشي او دا وخت نیسي. خو پمپیو ویلي دي چې په راتلونکو څو هفتو کې دی په خپله قطر ته ورځي. معنا خبرو کې پرمختګ راغلی دی، دا به خبرې نهایي کوي او که څه فکر کوئ؟
دا په خپل ذات کې د خوشباوري، د خوشبینۍ، د امید او درس خان افغانستان ترک دی. دلته د ملګر ادارو وجود دی، خواته د پمپیو راتګ، د دوه ترمنځ خبرې اترې، دا د دې معنا ورکړي امریکایي ټیم هم هلته د طالبانو په شمول باندې د دوی ټیم خبرې سره کړي دي، قدم په قدم باندې مخکې دي. دوی به مسائل غوټه به خلاصي، کله چې د پریکو وخت راځي، د نهایي پریکو وخت راځي، پمپیو برادر به سره ملاقات کوي، دوی به تصامیم نیسي او دا په خپل ذات کې یو نیک قدم دی، یو ښه غږ دی او پیغام دی چې موږ یې اورو. نو په ټوله کې بحث دا دی چې د سولې په وړاندې باندې کم یې هغه کارکنډې او خنډو چې دي هغه آهسته آهسته په خلاصېدو باندې دي. خلیزاد سمه خبره کوي چې دا سلی کوونکو ته وسطه باید امید وساتو او حوصله باید وساتو.
ډېره زیاته مننه، انتظار خادم صاحب کوربه دان په مخمخه.
تشکر، سلام.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې په تیرو اولسو کلونو کې له ښځینه خبریالانو سره د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت سوې. په دغه شمېر کې دولس قضیې د قتل دي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د ځاني امنیت نه موجودیت، تبعیض او ټولنیزې ستونزې هغه موارد دي چې د افغان خزینه خبریالانو پر مخ یې پرمختګ محدود کړی دی. د دغه ادارې مشر عبدالمجیب خلواتګر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو اولسو کلونو کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ څلوېښت قضیې ثبت شوي چې یوازې دوو قضیو ته رسیدنه شوې ده. ښاغلي خلواتګر وویل چې په دغه شمېر کې دولس د قتل قضیې شامل دي.
شامل دوازده مورد قتل است که در روزنامه‌نگار و کارمند رسانه
دولس قضیه د قتل دی چې لس د افغانستان د رسنه کارکونکو او دوه نور نړیوال خبریالان دي. یوه قضیه د ټپی کېدو ده، دوه د لنډ مهاله بنده او شل بیا د ګواښ قضیه دي. پنځه نور هم د وهلو ډبولو دي. دوه قضیه د لفظي شخړې او سپکاوي دي. درې له وظیفې څخه د شړلو او یو هم اطلاعاتو ته د لاسرسي مقابل کې د تاوتریخوالي قضیه ده
و یک مورد خشونت در برابر دسترسی به اطلاعات بود.
خاغلی خلواتگر ویل چه په اوس وقت که د افغانستان په پینزو ولایتونو غور، پکتیکا، نورستان، اروزگان او زابل که هیڅ خزینه خبریاله وجود نلری او په ځینو نورو ولایتونو که هم د خزو حضور کم شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مژگان مصطفی وایي چې په یو شمېر رسنیو کې له خزو سره تبعیضي چلند کیږي. هغه د ټولیزو رسنیو مقررې ته اشاره وکړه او وی ویل چې دغه مقرره څلور کاله مخکې وروستۍ شوې خو تطبیقي جنبه یې ډېره ضعیفه وه. دا وایي له خپلې قانوني رخصتیو څخه ګټه نشي اخیستلی. کله چې ماشوم پیدا شي له رخصتۍ ګټه نشي اخیستلی. له کومو امتیازاتو څخه چې سړیانې اخلي باید خزینه خبریالان هم ترې برخمنې شي. یو شمېر خبریالان راته وویل چې موږ غواړو پنجشنبې هم راشو او کار وکړو، څو ډېر امتیاز لاسته راوړو، خو موږ ته ویل کېږي چې نه، تاسو په دې ورځ کور کې کینئ او کارونه مو وکړئ.
دار امتیاز مادی ما بهتر باشه، یعنی پنجشنبه شما خانه باشین کارهای تنه کنین.
په افغانستان کې سربیره پر دې چې خزینه خبریالانې له تاوتریخوالي سره مخ دي، سړیان هم ترې خوندي نه دي. د نید کلنی رپورټ له مخې 2013 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و چې شل خبریالان او رسنیز کارکونکي پکې وژل شول. جمهوري ریاست بیا اعلان وکړ چې د هوت میاشت 28مه یا د مارچ 13مه نیټه د خبریالانو ملي ورځ نومول شوه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا کانګرس چې اکثریت دیموکراتان دی غواړي د جمهور رئیس ترامپ د مالی برخه له اوله روسیې سره د هغه د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د تحقیقاتو لاره پر ډونالد ترامپ فشار زیات کړي. خو د کانګرس مشر نانسی پلوسی د جمهور رئیس ترامپ د پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن لخوا د ځینو خبرو د افشا کولو وروسته د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو د مسالې سره د احتیاط کولو ژغ کړی دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل تیرونی کانګرس کې شهادت ورکړ.
هی از ا ریسست، هی از ا کان مان، اند هی از ا چیټ.
د دې خبرو په تعقیب د کانګرس دیموکراتانو د ترامپ د داخلي حلقې په اړه روانونه د ډیرو اسناد غوښتنه کړې ده. د کانګرس قضایه قوی د ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ په اړه پراخ نظارت پیل کړی، خو دیموکرات مشران وایي دا هڅې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو هڅې نه دي.
مؤاخده کېدل زموږ په هیواد کې یوه اختلافي موضوع ده. راځئ ولیدل شي حقیقت څه دی، قانون څه وایي او د جمهور رئیس رفتار څه ډول دی.
نانسی پلوسی له روسیې سره د ډونالد ترامپ د کمپاین د احتمالي اړیکو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د کار تر پای ته رسیدو د احتیاط غوښتنه کوي.
Democrats have
دیموکراتانو ناره ووهلې چې د مولر تحقیقات دی د جمهوری ریاست او د جمهور غوښتونکو له نورو مداخلو څخه خوندي پاتې شي. زه فکر کوم د مولر راپورتا له انتظار پرته د مؤاخذه کېدو په لور د دیموکراتانو اقدام به یو ډول ریاکاری وي.
د کوهن شهادت قانون جوړونکو ته د ترامپ د احتمالي سرغړونو په اړه یو پراخ تصویر ورکړ.
شواهد مخ په زیاتېدو دي او هغه نشي کولای د هغو په وړاندې د ځان ساتنه وکړي. هدف می دا دی چې هغه به د قانون مخه ونیسي او تر پښو لاندې به کړي.
دیموکراتان هم په اوسنوی حساسو سیاسي شرایطو کې داسې فکر کوي چې د مؤاخذه کېدو معیارونه لوړ دي.
داسې یو وخت و چې موږ کولای شوې د سپینې ماڼۍ لخوا د غیر قانوني پیسو د ورکړې او د ټاکنیزو کمپاینونو څخه د سرغړونې په جرم د جمهور رئیس د مؤاخذه کېدو فکر وکړو. دا باید موږ وپوښتو چې آیا دا د خلکو په وړاندې جرم ګڼل کېدای شي.
دیموکراتانو په غوښتل شوی اسنادو کې د دې پښتنو ځواب غوښتی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي له روسیې سره د ترامپ د کمپاین د اړیکو په اړه د دیموکراتانو ادعاوي مخ په زوال دي. جمهوری غوښتونکي د جمهور رئیس ترامپ تر څنګ ولاړ دي.
هغه څه چې ما لیدلی او هغه څه چې موږ څېړلی د دې جمهور رئیس په اړه څه نه موندل کیږي.
خو که د ترامپ کورنۍ او د هغه د تجارت نور همکاران د غوښتل شویو اسنادو په برابرولو کې ناکام شي، د دیموکراتانو دریځ روښانه دی، بل ګام به احضار کول وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسونونو نوی ټاکل سوی مشران وایي د مهمو دیموکراتیکو پروسو مشری په لومړی وار شوز تسپارل سوی او په وینا یې دا د افغانستان د شوز لپاره لوی لاستراوړنه ده. هوا عالم رونسنی او زهره بیان شنواری د امریکا ژغ له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې ویلي چې په کمیسونونو کې به اصلاحات راولي او ژر به پارلماني ټاکنې اعلان کړي.
په لومړي ځل دوه میرمنې د ټاکنیزو بنسټونو مشرانې شوې. هوا عالم نورستانی د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره او زهره بیان شینواري د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د مشر په توګه ټاکل شوې دي. دواړه میرمنې وایي چې دا مشري د افغانستان د میرمنو او ډیموکراسۍ لپاره په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي. هوا عالم نورستانی چې یو ځل د پارلمان غړې و وایي ناپیلې ده او د کمیسون مشري د وی میرمنې په توګه خبر مخ به ولې شي.
غیر کار په دې باندې وشو چې دا د منګه کمشنر صاحبانو دا ثابته کړله چې په افغانستان کې د یو په خزي باندې اعتماد لري، د دیموکراسۍ او اصل مراتب اعتبار او باور نه وشوي چې دا ځل وشو او دا ډیره وخت تجربه وه. زه چې په هیڅ حزبی تړاو نه لرم، په هیڅ ګوند، په هیڅ سیاسي سازمان کې نه یم. نو طبعا ناپیلی خلک دی کمیسیون ته ډیر ضرور دی.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشره زهره بیان شینواری وایي چې په ټاکنو کې یو لسیزه تجربه لري او میرمنې د ډیموکراتیکو بنسټونو مشري ښه کولای شي.
هیڅ وخت رئیس انتخابات او د سیاسي پروسه کې چې د ملت سرنوشت د دغه ارګانونو تعینېږي هیڅ وخت خوندې نه وي. او زه شخصا که دا خبره وکم شاید زما خودخواهیه، من نور خویندې د مختلف ادرسو رجمات تماس نیسی، مختلف ارگانونه، حتی ناظر نهادونه، شرکات انتخابات دو سره دوی دیر خوشحاله دی، خوستان طبقه اونه است.
د دواړو کمیسیونونو مشران د ټاکنو د اصلاحاتو د ښه مدیریت او شفافیت ژمنې کوي. تاسو هم پارلمان ټاکنو کې کاندید وي بیا معترضه کاندید شوي، کوم هغه څه دي چې ستاسو په نظر باندې د یو معترضه کاندید په توګه چې اوس د کمیسیون مشري کې درغلي هغه باندې به اصلاحات راولي؟
درغلي د درغلی ولمن زوړل، شفافیت د فساد، د کدا پیسې دي که په هر ډول نور فسادونه دي، د مخنیوي او ژمنتیا خپل دندې ده.
د تیر کمیسون کوم هغه نیمګړتیا چې تاسو به پوره کړئ؟
هغه کوم ارزیابي چې دوی کړی دوه باندې باید منګره تخنیکی هغه خپل راوغواړو، ولایتوار او هغوی نه به دانه دانه گزارش هغه اخلو او زمان به په منځ کې هغه کوو چې وختم ډیر تیر نیستی او خپل قناعت به حاصله وو چې واقعا په کوم ولایت کې ظلم سوی دی، کوم نه دی سوی، څونه شفافیت و څونه هغه په دې هغه باندې به زه ډېر فوکس کوم.
د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران وایي چې ژر به د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
زه امیدواره یم چې د شکایتونو په کمیسیون کې په راس کې یوه میرمن قرار لري او د خپل ټیم په همکارۍ باندې وکولای شي چې دغه پروسه تکمیل کړي او موږ ته یې وسپاري، موږ به یې زر اعلان کړو.
څومره وخت کې به دغه ولایتونه نهایي پایلې اعلان شي؟
لس ولایته چې نه ولایته تیر مدیرانو بررسی کړی دی، شکایتو ته رسیدګي سوی ده، دوی وایي چې موږ تر یو حده دا تکمیل کړی دی، فقط تاسو تصمیم ونیسئ. اما موږ وایو چې نه، وخت مدیریت وګ کړیو، موږ خپل ارزیابي بیا لرو.
دواړه مشانی وایي چې ولسمشر ټاکنو ته طرحې لري. ولسمشر غنی د ټاکنو پخوانی کمیسیونونه د یو فرمان له مخې لري کړل او نوې کمیسیونونو ته غړي د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په ګډون په ارکی د رایو په اساس وټاکل شول. د دواړو کمیسیونونو مشي چې خزی په غاړه لري د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې لومړنۍ تجربه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په ګردیز کې د بشري حقوقو سیمایز دفتر په لوګر، پکتیا او خوست کې د شذو د حقوقو نقص د لاملونو د معلومولو او د حل لارو د موندنو په هدف تحقیقي پروګرام پیل کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورت.
په ګردیز کې د سویل ختیځ ولایتونو لپاره د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر په وینا په دغه تحقیقي پروګرام کې ټول هغه لاملونه څېړل کیږي چې په یو نه یو ډول د ښځو د حقونو د نقص سبب ګرځېدلې دي. د دغه دفتر رئیس نور احمد شاهیم وایي چې د ښځو د حقونو د نقص مسایلو د څېړلو او تحقیق دغه پروګرام د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست، پکتیا او لوګر کې د ځینو دولتي ادارو په همکارۍ تطبیقیږي. هغه زیاته کړه چې په دغه تحقیق کې له ښځو سره زور زیاتی، له زده کړو محرومیت، د میراث حق، په کورنیو کې د سلام مشورو حق، په سوله کې ونډه او یو شمېر نور مسایل شامل دي.
په ټولو ولایتونو کې د فوکس ګروپونو چې همدغسې جلسات به وي او مسؤلین د اداراتو او هغه ارګانونه، هغه مدني ټولنې چې په دې اړوند کار کوي هلته به دعوت کیږي بیا او فوکس ګروپونو کې به هم همدغه موضوعات څېړل کیږي.
د نور احمد شاهین په وینا د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوی زیاتېده او د غرض د بشري حقونو مهمو مسایلو ته د دولت او خلکو پام راجلبول د دې پروګرام له مهمو اهدافو څخه ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه چې په سوله کې د ښځو پیاوړې ونډه، د سولې بهیر کې د ښځو غوښتنو او اندېښنو ته جدي پاملرنه او همدارنګه په دې بهیر کې د بشري حقونو موازینو ته درناوی د یاد شوي تحقیق نورې موخې دي.
د بشري حقونو مهمو مسایلو ته د دولت او خلکو د پام جلبولو په خاطر د عامه استماع، د غونډو، د ملي تحقیق او موضوعي تحقیقاتو پایلې باید چې خپرې کیږي هغه باید پلي او تعقیب شي.
په ګردیز کې د سویل ختیځ لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر وایي چې د روان هجري شمسي کال له پایل نه تر اوسه په پکتیا کې له خدو سره د زور زیاتی شاوخوا سل پیښې ثبت شوې دي. د پکتیا یوه مدني فعاله نادیا وایي چې په ډیرو مواردو کې د کلتوري محدودیتونو له کبله ښځې نه یوازې د میراث او زده کړو حق نشي غوښتلی، بلکې له دوی سره د کیدونکي تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره هم غږ نشي اوچتولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتې جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.